په پېښور کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم د نیولو د حکم او په اسلام آباد کې د صوفي عالم طاهر القادری د احتجاجي مظاهرې په باب مطالب او تبصری خپلې کړې دي. مشرق ورځپاڼې خپل سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلی چې یو بل صدر اعظم ته سزا. ورځپاڼې لیکلي د صدر اعظم د نیولو په باب د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په هیواد کې سیاسي بحران داسې یوې مرحلې ته داخل شوی چې هیڅوک یې وړاندوینه نشي کولای. ورځپاڼې د پاکستان وضعیت نازک بللی او لیکي چې په اسلام آباد کې د طاهر قادری احتجاجي مظاهرې او د سترې محکمې تر دغې پریکړې سمدستي وروسته د ونډو په بازار یا سټاک اکسچینج کې د پام وړ کموالی راغلی او که لانجه اوږده شي نو پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. ورځپاڼه د پوځ رول ته په اشاره وایي حکومت او نور سیاسي ګوندونه باید د عدلیه د پریکړې درناوی وکړي او هیڅ داسې ګام پورته نه کړي چې یوارې بیا هغه ځواک مخې ته راشي چې حکومت او هم عدلیه په ډېره مشکله مخه نیولې. له اسلام آباد خبریدونکې جنگ نه دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د پاکستان سیاسي وضعیت نازک بللی. ورځپاڼې لیکلي چې د سترې محکمې پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د منهاج القرآن ادارې د مشر ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ لسګونه زره خلک د دې لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شوي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحات راولي. ورځپاڼې د قادری د مظاهرې او سترې محکمې د پریکړې نتایجو ته هیله مندي ښولې او لیکي چې پایلې باید د ډیموکراسۍ په لا ټینګښت کې مثبتې ثابتې شي. اکسپریس ورځپاڼې هم د پاکستان وضعیت حساس بللی او لیکي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو وړه تېروتنه به ډیموکراسۍ او په مجموع کې د پاکستان لپاره خطرناکه ثابته شي. ورځپاڼه لیکي په تېرو ورځو کې د هندو پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته باید عادي ونه ګڼل شي. همداراز افغانستان د پاکستان لپاره یو دایمي خطر ګڼلی او لیکي چې سیاسي ګوندونه باید دغه مسایل په پام کې ونیسي او هیڅ داسې کار ونه کړي چې نه یوازې جمهوریت بلکې پاکستان له خطر سره مخ شي. نوای وخت نه دولتي ورځپاڼه د طاهر القادری هڅو ته د شک په نظر ګوري او لیکي چې نوموړی غواړي له دې لارې په ولس کې خپل پلویان زیات کړي. ورځپاڼې د هغه غوښتنې نه قانونه بللي او لیکلي دي چې اساسي قانون د دغسې غوښتنو اجازه نه ورکوي. د ورځپاڼې په باور له اوسنیو بحرانونو څخه د وتو تر ټولو غوره لاره دا ده چې حکومت سمدستي واک موقت ادارې ته وسپاري او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خبرې نه دولتي ورځپاڼې هم له حکومت غوښتي چې واک د موقت ادارې ته وسپاري او خپل غچ دې په جمهوري طریقه په راتلونکو انتخاباتو کې واخلي، نه دا چې اوس پکې ټینګې کړي. جنا ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د سرحدي مشکلاتو یادونه وکړې او لیکي چې ختیځ او لویدیځ یعنې له هند او افغانستان سره دواړه پولې له سخت ګواښ سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور سیاستوال او حکومت باید دغه مشکلات په جدي توګه درک کړي او موجودو ستونزو ته د ډیموکراسۍ په رڼا او چوکاټ کې حل لارې ولټوي.
ازادي راډیو اورې په همدې سره نور د راپورونو مطالبه خبرېدو ته وار نشته، خو د ازادي راډیو د دې اونې بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث هم د ولسي جرګې او د ولسو استزاده شو وزیرانو پر ستونزې سرخی چې اسدالله لودین ترتیب کړی دی.
د اونې خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان ولسی جرګې څخه باندې یو میاشت وړاندې یعنی د لیندۍ په 22مه نیټه پریکړه وکړه چې د کابینې یوولس وزیران به د بودیجې د کم لګښت له امله استهزاء کړي. د جرګې د 1990 کال د قطې پر سر له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د پوهنې له مخدره موادو سره د مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ، قانونو، اوبو او انرژۍ، اقتصاد، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، دفاع او د ښار جوړونې وزیران استهزاء کړي. دا هغه وزارتونه دي چې په 1990 کال کې 50% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې ده. خو افغان حکومت ویلي ولسی جرګه نشي کولای د کورنیو چارو، دفاع، لوړو زده کړو او ښار جوړونې وزیران استهزاء کړي. حکومت وایي دا هغه وزیران دي چې په 1990 کال کې په خپلو اوسنیو پوستونو کې نه وو. ولسی جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ یوولس واړه وزیران د استهزاء لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي وو، خو دا چې یاد شوي څلور وزیران د دوی غونډې ته ورنغلل د دې جرګې استهزاحیه غونډه وځنډېده. پوښتنې دا دي چې ولې تر اوسه دغه یوولس وزیران د ولسی جرګې استهزاحیه غونډې ته نه دي حاضر شوي، او ولې افغان حکومت او ولسی جرګه د څلور وزیرانو د استهزاء په برخه کې مخالفتونه لري؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي. راسره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح او سیاسي کتونکی طوفان وزیری. باید یادونه وکړو چې موږ د پارلماني چارو وزارت مسؤلینو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د دغه وزارت مرستیال محمد کریم باز او ویان نعمت الله بشروال حاضر نه شول چې حتی زموږ تلیفوني پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. دوی که څه هم په لومړي سر کې له موږ سره د خبرو کولو ژمنه وکړه، خو بیا یې تر ډیرو ساعتونو پورې ټلیفونونه بند کړي وو. خو موږ خپل بحث له همدې دو میلمنو سره مخته بیایو. لومړی هم راځو مجرو صاحب ته. مجرو صاحب، ځینې وکیلان وایي چې د ولسي جرګې لخوا د یولس وزیرانو د سزا پریکړه احساساتي پریکړه وه. تاسو لږ وضاحت راکړئ، وایي چې وکیلانو په کوم اساس باندې د یولس وزیرانو د سزا پریکړه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولسی جرګه صلاحیت لري چې په دیرش فیصد کل اعضا از هر جو وزرا استیضا په عمل وره. د ابتدا په ورځ کې مسله استیضا مطرح شوې وه، په یوه اتیاومه ماده د قانون اساسي ولسی جرګه در کل ټولو اعضا د شورای ملي سره مکلف شوې وه چې هر وکیل د اظهار نظر سره د مساله اولیای او د ملي منافع قضاوت وکړي. په دې معنی چې وکیل حق نه لري چې په احساساتي عمل یو اقدام وکړي.
بله مجرو صاحب، دغه کوم پریکړه چې وسوله د ولس وزیران د سزا پریکړه، آیا یو احساساتي پریکړه وه او که په اصول ولاړه وه؟
سزا خو د ولسي جرګې صلاحیت دی، اما پروسیجر د قانون اساسي په 290 ماده صراحت لري چې سزا اختصاصي صلاحیتونه دي په ولسي جرګې سره، اما پروسیجر د اصول وظایف داخلي تعین شوی وو.
تاسو موافقی چې د یولس واړه وزیران چې د سزا پریکړه شوی د سزا شي او که یوازې اما وو وزیران چې حکومت غوښتنه کوي هغه وزیران یوازې سزا شي؟
زه په سزا سره هیڅ مخالفت نه لرم، پروسیجر سره مخالفت لرم.
په دې پروسیجر کې څه ستونزې به مشخصه وایي؟
په دې پروسیجر ټول ورځو چې دیش ورځو په دغه موارد بحثونه شوی وو په تالار کې، یو ورځ په یولس وزیرانو د استیضا فیصله شي، یو ورځ په تفکیک سره فیصله شي که اوه وزیرانو په استیضا حاضر شوه او څلور تنه وزیرانو حاضر نشي. بنان زه په دې خاطر حق وزیران چې په دیار لسو نیوم کال وزیر نو هیڅ مسؤلیت په تالار کې نه رو، او یو ماده په قانون اساسي هم صراحت لري چې وزرا په مشخص وظایفونه رئیس جمهور سره او په پارلمان سره مسئول دي. هغه وزیران چې په 390 وزیر نه دي، پس په کوم دلایل جواب ورکړي؟
وزیر صاحب، تاسو د ولسی جرګې دغه دریس چې وسنی ولې چې باید یو ولس وزیران سزا شي او حکومت وایي چې باید دوه وزیران سزا شي، ځکه چې اصلور وزیران چې دوی یادونه کوي هغه په وخت کې په خپل پوسټونو کې نه وو، تاسو د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ دغه ټکر څومره جدي بولئ؟
مننه. ګوري، استیضا او استجواب بلا شک چې د ولسی جرګې صلاحیت او دوی په خپل داخلي دندو کې د استیضا ټول هغه قوانین او ماده ځای په ځای کړی دي چې ولسی جرګه په کوم شرایطو کې کولای سي چې د کابینې وزیر استیضا کړي او یا استجواب کړي. بلا شک چې ولسی جرګې پریکړه وکړله چې یولس وزیران چې هغوی د 50% څخه کم بودیجه مصرف کړی ده، هغوی به ولسی جرګې ته راځي او دوی به د کمې بودیجې د مصرف په هکله ولسته ولسی جرګې ته ځواب وایي. که احیانا د دوی جواب قانع ورکوونکی نه وو، ولسی جرګه به پریکړه کوي او د دوی لپاره به صندوقخانه نږدي. تاسو پوهیږئ چې د یوې خوا څخه خپله ولسی جرګه د سیاسي ګوندونو پر بنسټ باندې جوړه سوې یو ولسی جرګه نه ده، بلکې د یو فکر پر بنسټ جوړه سوې یو ولسی جرګه نه ده. متاسفانه چې د مختلفو افکارو او د مختلفو ګوندونو استازي او یا د ډلو استازي دلته وجود لري او دوی د مختلفو اړخونو استازیتوب کوي، نو پر همدې اساس چې په ټوله نظام کې په ټوله دولت کې بدبختانه هغه سیاسي فکر وجود نه لري چې څه ډول وکولای سي چې یو وزیر یا والی او یا یو حاکم څه ډول دغه څخه استفاده وکړي او هغه په کار باندې واچي. نو پر همدې اساس باندې ولسی جرګې ټوله استیضا کړله. دلته چې ولسی جرګه پر همدغو بنسټونو باندې جوړه نه ده، نو حکومت هم هڅه کوي چې د خپل نفوذ څخه په استفاده په ولسی جرګې کې لاسوهنه وکړي او په ولسی جرګې کې ځینې وړې ډلې هم هڅه کوي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع نور هم پیچلې کی او د وزیران څخه ځینې امتیازونه واخلي. مختلف اړخونه دي څوک د وزیران ملګری دي. نو ستونزه په دې کې چې په دوو ګروپونو باندې ولسی جرګه وویشل سول، یو اړخ دا وایي چې نه یو ولس وزیران باید استیزا سي، بل اړخ بیا وایي چې نه څلور وزیران اصلا په همدې 1900 کال کې وزیران نه و، نو پر همدې بنسټ دوی د دې مسؤلیت نه لري چې د 1900 کال د بودیجې د مصرف جواب دوی ورکړي، صرف و وزیران باید استیزا سي. دا لانجه او دا سیاسي لوبه هم په پارلمان کې، هم د وکیلانو په کور کې، هم د وزیرانو په کور او محلو کې، هلته د راکړي ورکړي معاملې او خبرې اترې دوام لري. که څه هم دا د ولسواکۍ یو اصل دی، هر څوک حق لري، وزیر هم حق لري چې د خپل کامیابۍ لپاره د ولسی جرګې د وکیلانو رائے خپل کړي، او وکیلان هم د دې حق لري چې د وزیر په پلوي باندې کمپاین وکړي، هواغه ته رائے ورکړي، د نورو وکیلانو رائے راټول کړي. بدبختي دلته دا ده چې اصلا د ډیموکراسۍ او د جمهوریت ستونزه نه ده، اصلا ستونزه په وګړو کې ده، او ستونزه په دې حاکم ټیم کې ده، ستونزه په همدې وکیلانو کې ده چې دوی قانون غلط تعبیروي، قانون څخه غلطه استفاده کوي. دوی خپل د قانون جوړونکي دي، بدبختانه چې قانون دوی په خپل طرف شولاندي کوي. اوس نو زه فکر کوم چې لومړی کم پریکړه چې سوی ده، داغه نه وروسته یو ډول داسې معلومیږي چې په حکومت کې ځینې واکداران هڅه کوي چې ځینې وزیران چې د دوی خپل کسان دي که مشخصه ورته اشاره وکړو، لکه هڅه کوي چې وزیر دفاع د دې څخه وژغوري. دوی داسې فکر کوي چې ولسی جرګې ټوله پروګرام د وزیر دفاع لپاره جوړ کړی دی چې هغوی استیزا کړي او بالاخره هغوی بې صلاحیته کړي او د هغوی څخه رایه واخلي. نو پر همدې اساس ډېره هڅه په حکومت کې هم د رئیس جمهور لومړی مرستیال کوي، په وکیلانو کې هم هماغه کمپاین کوي، د وزیرانو په منځ کې هم کمپاین کوي، تر څو ولسی جرګې وژغوري.
تاسو داسې پېښو شاهدان یاست چې هلته خپله د ولسمشر لومړی مرستیال چې تاسو یاد کړ هغه د دې پېښې مخنیوی کوي چې ولسی جرګه نه باید دغه څلور وزیران استیزا کړي. تاسو داسې شواهد لرئ؟
زه فکر کوم چې دا د رئیس جمهور او د لومړي مرستیال حق دی چې هغوی په ټاکنو کې هغوی د پارلمان په منځ کې ملګري ولري او د خپلو وزیرانو لپاره کمپاین وکړي، خو دغه کمپاین باید د افغانستان د قوانینو پر بنسټ وایندي. دا باید مشروع کمپاین وي، د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره مطابق کمپاین وي، او دا د ټولو هغو فساد څخه جلای چې هغه په افغانستان کې اوس ډیر زیات دی، او افغانستان بدبختانه د نړۍ په کچه لومړی هغه فاسد حکومت بلل سوی دی. زه فکر کوم چې دا د لومړي مرستیال رئیس جمهور د دوم مرستیال حق دی. دا چې څومره مشروع کمپاین کې یا غیر مشروع کمپاین کې، زه په دې اړه خپل دقیق هغه څه چې هغه د شواهدو په ډول سره وړاندې کوم څه نه درم، بلکې د وکیلانو د یو مجموع د ډلو او د دوی سره د خبرو ناستو په نتیجه کې هغوی د دې خبره کوي چې په دې کې د حکومت پراخ لاس دی، او بالخصوص د لومړي مرستیال.
مننه مجرور صاحب. تاسو ته راځو، تاسو ولې نه غواړئ چې د غسرور وزیران چې مخکې مانومونه وخت چې د دفاع وزیر ده، د لوړ زده کړو وزیر ده، ښار جوړول وزیر ده، ولې نه غواړئ چې دوی سزا شي؟
مخالف ده قانون اساسی ده، مخالف ده اصول وظایف داخلی ده، مخالف ده منطق ده. ولی یو کس چی به دیار لسونیون کال وزیر نشته جواب وکه؟
مجروسه استاسو خبر داسې کاری چې د ولسی جرګه دغه پریکړه چې د یو ورس وزیران باید سزا شي له اساسی قانون سره په ټکر کې ده، د کوم ماده لمخه؟
په 77 ماده کې صراحت لري، قانون صراحت لري چی وزیران د مشخص وظایف سره په پارلمان مسؤلیت لري.
بله مجروسه، نو ولسی جرګه ولې داسې پریکړه وکړه؟ آیا احساساتي پریکړه وکړه او که دوی د اساسي قانون څخه خبر نه وو؟
دقیقا یو احساساتي تصمیم په اول ورځ ونیول شو. زه فکر کوم چې ټول کسان چې په شورا کې په حقوقي موضوع فهم لري، ټول په دې نظر کې څلور تنه وزیرانو د اساسي قانون او د اصول وظایف داخلي دند به مناسب نه دی چې پا پتالار رازی او په استیزا سره وضاحت وکي.
مجرس به ما ولسی جرګی ویل چې کچیر د غیول اسواړ وزیران د دوی استیزاهیا غونډه ته حاضر نشي د بده ولسی جرګی او به احترامي وي او دوی به هغو وزیرانو ته صندوق کې دی او د باور رای به تر واخلي. اوس مهال پولیسی جرګه کې ګونګوسې چې د کچیر د غیول اسواړ وزیران کچیر دوی بیا هم ورنشي ولسی جرګی ته د ولسی جرګی خبرګونه عکس العمل بچوي، آیا کولای شي چې دوی په غیاب کې صندوق کې دی او د باور رای تر واخلي؟
په هیڅ وخت په غیاب صندوق نشکی خدای کمیسیون نظارت په تطبیق اساسی قانون موضوع معول شي که تفسیر وکړه او یوم ماده قانون اساسی او په دوه نویو ماده او په یوم نویو ماده سره تفسیر وکړي که آیا پولیسی جرګه صلاحیت لري چې هغه کسان کې د دیار لس او نیوم کال وزیر نه وو په استیضا حاضر شي که نه؟
مننه وزیری صاحب، تاسو د ولسي جرګې د غړي مجروح صاحب خبرې واورېدلې، زمونږ کې د ولسي جرګې د دوشنبې غونډه هم له نږدې کتلې ده، څه فکر کوئ چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ هغه اختلافات ولې رامنځته شوي دي؟
ګور، یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې ولسي جرګې کې او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په پارلمانونو کې هلته د نظریاتو اختلاف وجود لري او ته هم یو اپوزیسیونی او بل حکومت دوار خونه ی اوازات وکیلان هم وجود لري، مګر هغه هیوادونه یو ډول د خپل پارلمان یا ولسی جرګې د خپل حکومتداري څخه ورده سابقه لري، د وخت په تیریدو سره هغه خپل قوانین اصلاح کړی دي او هغه څه چې ستونزه اوس په افغانستان کې پیښ شوه ولسی جرګې کې، فرض مثال یو وکیل یو وزیر چې استیزا کیږي که دا وزیر را نسی، دا دوی ورځې رانلی، دا میاشت رانغی، دا کال، دا ټول وزیران رانل، دا ولسی جرګې به څه کوي؟ خو ولسی جرګه مجبوره ده چې د دوی په غیاب کې پریکړه وکړي. نو دا شی په قوانینو کې او د ولسی جرګې په داخلي دندو کې او لایحه کې واضح سوی نه دی او پر دې باندې بحث نه دی کړی. نو پر همدې بنسټ باندې وکیلان یو نتیجې ته نه رسیږي او په دې خاطر چې په قوانینو کې د هر څه لپاره د هرې موضوع لپاره واضح په تفصیل سره څه نه دی راغلي، بلکې عمومي یو یادونه سوی ده او د هغه څخه اوس هغه وکیلان چې هغوی د فرصت په لټه کې دي هغوی اوس استفاده کوي او موضوع بل لوري ته کشي. نو زه فکر کوم چې همدغه ستونزه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړله، دا ستونزه د قانون د نشتون د مکمل څخه راپیدا سوې ده، مګر اوس په مختلف اړخونه نیولې دي، حکومت لاسوهنې دي په خپل ولسي جرګې کې، مختلفې ډلې دي چې هغوی د مختلفو افکارو غوښتنو او ملاحظاتو لرونکي دي، او په زمن کې د دې تر څنګ خپله وزیران هم یو تعداد وکیلان په داخل د پارلمان کې لري او یو لس وزیران په مجموعي ډول سره د اوریدو څخه چې دوی خپل منځ کې غونډه کړې ده او دوی یو مجموعي کمپاین هم کوي او هڅه کوي چې دا مسله نور هم پیچلې کی او ټول وزیران د استیزا څخه وژغوري.
بله وزیر صاحب، ولسی جرګې تل وزیران استیزا کړي، کله ناکله سلبي اعتماد کړي هم دي، خو کله چې د ولسی جرګې لخوا د وزیران سلبي صلاحیت شوی او یا هم استیزا شوی دي، هغه یا هم د سرپرست په توګه پاتې شوی او یا هم بل وزارت ته تبدیل شوی دي، په داسې حالاتو کې چې ولسی جرګې احساساتي پریکړې کوي، وزیران استیزا کوي او دولت ورته پاملرنه نه کوي، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا د استیزا کولو موضوع یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او حکومت هغوی ته پام نه کوي؟
ګوري، دا د احساساتو پریکړه او د نه احساساتو، زه فکر کوم چې دا به درست نه وي، په دې خاطر هر پریکړه په ولسی جرګې کې د قوانینو پر بنسټ او د دوی د داخلي اصولو پر بنسټ باندې کیږي. ولسی جرګه د استیزا حق لري او ولسی جرګه ولس وکیلان استیزا کړي دي، په دې باندې پریکړه کړې ده. دا چې څلور وزیران په 1999 کال کې په غو وزارتونو کې 90 واکې دوی د وزارت راسی او ولسی جرګې ته د کنات ورکې چې زه په دې وزارت کې نه وم، زه په بل دنده باندې وم، نو دا زما مسولیت نه دی چې دا بودیجه مصرف کمه. تیر وزیر چالت وخت یې کړی دی او هغه په دې کې تیر وطنه کړی ده، په هغه کې دوی غفلت کړی دی، نو دا زما مسولیت نه دی. ورسره بیا ولسی جرګه پوهیږي چې د ترای ورکی کین ورکی ډیره ساده سیمپل موضوع ده د دینه خو ما در توچ په ولسی جرګه کې مختلف فکرونه نظریات او جوړ جاړی دی هغه دا نور هم پیچلی کی دا هغه مهم موضوع بل موضوع دا ده چې د ولسی جرګه په لاهی وظایف کوم دا راغلی د استیزا د رښتیا هم حکومت هم ولست یو ډول اوس ډیره حادثه ده او ولس هم په دې باندې پویږي ولسی جرګه هم په دې باندې پویږي ک احیانا دوی دغه رات کړي وزیران خو وزیران بیا هم د سرپرست په صفات په وزارتونو کې پاتې چې د رئیس جمهور غوښتنه یې هغه د دوه کال هم پاتې کېدای شي دوه نیم کال هم پاتې شوی دی که څه هم د قوانینو پر اساس تر شپږ میاشتو ډیر حق نه لري حتی رئیس جمهور حق نه لري چې وزیر سرپرست پاتې شي بدبختي په دې وطن کې همدا ده چې د ریاست جمهوریت څخه رانیولې بیا تر یو کوچني ماموره پورې بیا د دې وطن هر وګړی د دې وطن قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې باندې افتخار کوي بولي چې قوانین څنګه تر پښو لاندې
مجرو صاحب تاسو ترازو تاسو مخکې ویل چې دغه څلور وزیران نه باید استیزا شي ځکه د دوی استیزا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده نو اوس خو دغه وزارتونو په 1990 کال کې بودیجه هم کافي نه ده لګولې په دې صورت کې جواب ورکون کی څوک دی
هغه وزارتونه چې په 1990 کال وزیر اوس نسته هغه وزارتون په رئیس جمهور کې مسؤلیت لري جواب ورکړي موینان او رئیسان ټول مسؤلین دي رئیس جمهور باید جواب ورکړي چې په دغه وزارت بودجه په کوم علت مصرف شوی نه ده بنان په استجواب باید حاضر شو سوالونه جواب ورکړي نه په استیزا سره
مننه مجروح صاحب تقریبا دغه شپږ دیس کې ودې سره زوسولې چې ولسی جرګه پریکړه کړې چې دغه ولس وزیران باید استیزا شي تر اوسه دوی استیزاهیا غونډه ته نه دي حاضر شوی دومره ځانوالي په دې مسله کې رامنځته شو آیا وکیلان غواړي چې په وزیرانو باندې یو ډول فشار راوړي او ځان ته ځینې امتیازات واخلي او که لا هم وزیران نه غواړي چې د ولسی جرګه د پریکړه احترام وکړي او ورشي استیزاهیا غونډه ته حاضر شي
ټول وزیران حاضر وو چې په پارلمان سره حاضر شي څلور تنه وزیران کې رئیس جمهور طرف امر وکړ چې په پارلمان حاضر
یعنی تاسو واچ دغه څلور وزیران چې د دوشمې پورز په استیزاهیا غونډه کې برخه ونه خسته دوی ته ولسمشر ویلو چې تاسو ولسی جرګه ته مورځي
دقیقا ولسمشر امر وکړ چې نه باید شرکت وکړي
وزیر صاحب تاسو ترازو تاسو د ولسی جرګه لخوا دغه مسلې د ځانډ لامل پسې کې ونی اعداد تقریبا ودر سره وښولې چې ولسی جرګه دغه وزیرانو د استیزا پریکړه کړې خو تر اوسه یا ولسی جرګه د نه حاضر شوی چې دغه وزیرانو روغړی خو کله چې وروغختل د دوشمبي پورز بیا هم ولسی جرګه ویل چې باید موږ ته پورا یعنی ولس وزیران راشي ولې وکیلان غواړي چې په دغه مسله کې ځان رامنځته شي
زه فکر کوم په تیر خبرو کې مو ورته اشاره وکړل چې کوم عوامل دي چې دوی جوړجاړي ته نه رسیږي هغه چې جوړجاړي ته دوی نه رسیږي طبيعي چې هغه نور هم موضوع پیچلکی او دوامدارکی اوجدکی یو عمده عامل دا دی چې شفاف او درست قوانین او د ولسی جرګې په لاهیه چې د قوانینو د هغه پاغه کې نواقصه پاغه کې د هر موضوع په حق لباندې واضح په تفصیل سره څنګه دی ځای په ځای سوي نو یو لوی عامل یم دا دی بل عامل دا دی چې په خپل ولسی جرګې کې وکیلان په دوو ډلو ویشل سوي دي چې یو اړخ یې د وو وزیرانو د استیزا واځي غوښتنه کوي او نور یې د یو ولس وزیرانو د استیزا غوښتنه کوي درېم عامل دا دی چې حکومت په ولسی جرګې کې د خپل نفوذ چې لري هلته مداخله کوي او د ځان د خپل وزیران ته کمپاین کوي لابین کوي په ولسی جرګې کې او د دې هم موضوع پیچلې کړې ده دغه درې عمده عوامل د دې هم سبب سوي دي چې په دې موضوع کې فساد ته هم زمينه مساعده کړې ده چې یو تعداد فرصت طلب البته ټول نه یو تعداد وکیلان هغوی دې ته زمينه مساعده چې د دې موقع څخه استفاده وکړي د وی خوا څخه وزیران هم په مسایلو کې دخیل دي د بلې خوا څخه دوی هم د وکیلان لخوا څخه ډیر زورول سوي دي هر ورځ وکیلان د دوی وزارتون ته ورځي غیر قانوني مقرري ور باندې کوي او یا ځینې امتیازات ځینې غواړي کدا امتیازات ورنه کی بیا د سید استیزا او استجواب موضوع په پولیسي جرګې کې راپورته کوي یو ډول وزیران هم ډیر په پارلماني مسایلو کې ډیر مصروف دي او خپل کاري مدیریت ډیر پام نه دی کړی او د بلې خوا څخه وزیران هم هڅه مرسته کوي چې هغه یو ډول جوړجاړی د ولسی جرګې د وکیلانو سره ولري دا چې د یار څه کوي ک بودیجه مثبت مصرفي یا نه مصرفي یا کدا یو پروژه استعمالي په پروژه باندې مصرفي هغه پروژه د افغانستان د خلکو د غشتونو مطابق پروژه د پاغه کې اداري فساد سوی دی نه دی سوی هغه ته پاملرنه نه کوي یوازې غواړي چې دا معاملې د ولسی جرګې د غړو سره چې هغه استجواب استیزان نه کوي نور خیر او خیرات په د باندې نه قضا څه کولای سي په د باندې نه جمهور څه ورته وای او نه نور هغه قضایی او امنیتی ادارې چې دي چې کولای سي د تعقیب کې اداغو پروا دی نه لري نو دا دواړه خو کې یو ډول د فساد فکر وجود لري نو دې هم دا موضوع په چله کړی دا
ډیر مننه زموږ د دې نه بحث هم دلته پاتې ورسید ل خپل ملمنو د ولسی جرګې لغړی غلام فاروق مجروح سیاسي کتون کې طوفان وزیري څخه ډیر مننه کوم آباد
ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاری تان استم. زرگون منگل استم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریان ساعت از انفجار امروز در چارایی صدارت کابل مشنوین که 30 زخمی به جا گذاشته. ایره هم مشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا هنوز هم از تأمین امنیت انتخابات آیندی ریاست جمهوری مطمئن نیست. در خبرهای جهان مشنوین که طاهر القادری یک ملای پرنفوذ پاکستانی به مظاهره چیا یه زده حکومت پاکستان در اسلام آباد گفته که خواستار اصلاحات انتخاباتی است و میخواه انتخابات بدون تأخیر در بهار امسال برگزار شود. ایره هم مشنوین که مقامات امنیتی و صحی عراق گفتن که در نتیجه چندین حمله در بغداد و شمال عراق 23 نفر کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.